څلور بجې شپې احمد شبر هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زادران مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت او یو شمېر سیاستوالو د غونډې تر لغوه کېدو وروسته به د سولې لپاره اوس څه کیږي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اور.
پاسخ کې د مهمو خبرونو سره ټکي د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې اتلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یوه بې پیلوټ الوتکه الوتلې ده او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وایي هغه وروستۍ وسله چې د شمالي کوریا لخوا وازمایل شوه بالستیک توغندی نه و. د خبرونو تفصیل د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې اتلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان امنیه قمندان جنرال محمد صابر آریان نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. ویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ په ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په متقابلو نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ښاغلي آریان په خبره په وژل شوي طالبانو کې د دې ډلې یو شمېر قمندانان هم شامل دي.
ولسوال سابقشان به نام جنتگل هم کشته شده، مسئول نظامیشان به نام سلطان جان کشته شده.
د جنتگل په نوم د نورګرام پوخانه ولسوال وجل شوه. سلطان جان نظامی مسئول فقیر او د ګوجر په ګډون اتلس تنه وسلوال وجل شوی دی.
شغله یاریان زیاتوی چې په سیمه کې اوس هم بی پیلوټ او کشفی الوتکې د طالبانو په ټنځایونو په نښه کوي. دوی خلکو ته ویلي چې په یادو ځایونو او په ځنګړي ډول هغو ساحو ته له تګ راتګ څخه ډډه وکړي چې طالبانو باندې بریدونه شوي دي. د نورستان دغه چارواکی وایي تر اوسه په یاده جګړه او په هوایي بریدونو کې ولسي وګړو او پولیسو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د فاریاب امنیه قمندانۍ وایي تېر شپه وسلوالو طالبانو پر دوو ولسوالیو بریدونه وکړل. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د شغلي یورش په خبره وسلوالو طالبانو او ولسي پاڅون کوونکو ته او دغه راز امنیتي ځواکونو ته په دې بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده.
یک بار دیگه شب گذشته اینا برای دو ولسوالی ما در ولایت فاریاب حمله شده بودن
که دوی تیر شپه یو ځل بیا طالبانو پر دو ولسوالی و تهاجمی بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو او ولسی پاڅون کوونکو په همکاری په شاو تمبول سول. په نتیجه کې په دولت آباد ولسوالی کې درې تنه طالبان وژل شوي دي، دوه ټپیان دي، او په قیصر ولسوالی کې اووه تنه طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. زموږ امنیتي ځواکونه هم څلور تنه وژل شوي او دوه ټپیان لرو. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه هم تبصره نه ده کړې. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو بې پیلوټ الوتکه لوېدلې ده. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاقزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکه تېر شپه د تخنیکي ستونزو له کبله د پنجوایي ولسوالۍ د ریګ په سیمه کې لوېدلې ده. ښاغلی اسحاقزي وایي چې تر دې پېښې وروسته بهرنیو ځواکونو نن سهار د الوتکه له هوا وویشتله او له منځه یې یووړه. په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه تر ډېره بې پیلوټ الوتکو څخه د استخباراتي معلوماتو او د وسلوالو مخالفینو د ویشتلو لپاره کار اخلي. ناټو ځواکونه تروسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غله ازادي راډیو اوري. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وایي هغه وروستۍ وسله چې د شمالي کوریا لخوا وازمایل شوه بالستیک توغندی نه و. پاتریک شانهان د پنجشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت په مقر کې دا خبریالانو ته وکړه. ښاغلی شانهان دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونو په جنوبي کوریا کې خپل آماده باش حالات نه دی بدل کړی. هغه د شمالي کوریا لخوا د نوې ازمایل شوې وسلې په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. ورسله هغه چې د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر استعفا وکړه د پاکستان صدر اعظم په خپل کابینه کې بدلونونه راوستي دي. د پنځشنبې پر ورځ د اسد عمر د استعفا علت په پاکستان کې د پراخیدونکو مالی بحران په کابو کولو کې د حکومت پر ناکامۍ انتقادونه شدل سوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د مصرفي اموالو د لوړو بیو له کبله د خلکو له زیاتېدونکو نارضایتۍ سره مخ دي، د اسد عمر استعفا پر صدر اعظم عمران خان فشار زیات کړی دی. پاکستانی روپی د 2013 میلادي کال راهیسې په سلو کې دیرش ارزښت بایللی چې په دې هیواد کې د انفلاسیون زیاتېدل چټک کړی دی. حکومت په یوې اعلامیې کې ویلي چې عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده وسپارلې چې د ده د ځانګړي سلاحکار په توګه دې د مالیې د وزارت څارنه وکړي. پخوانی لوړ پوړی استخباراتي چارواکی اعجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل سوی دی. وروسته له هغه چې پرون اسد عمر خپل استعفا اعلان کړه، عمران خان په اسلام آباد کې خبري کنفرانس ورغوښته او دا یې تایید کړه چې پاکستان په ستونزمن اقتصادي وضعیت کې دی. او ټاکل سوی د اوکراین د ولسمشري انتخاباتو د دوهمې دورې دوه نوماندان نن په یوې مناظرې کې ګډون وکړي. دغه مناظره چې د اوکراین په سیاسي تاریخ کې بېساري بلل سوی، د اوکراینی هنرمند او کومیډین ولادیمیر زیلینسکی او اوسنی ولسمشر پیتر پروشینکو ترمنځ د کیف په یوه سټډیوم کې ترسره کیږي. دا سټډیوم د 10,000 کسانو د ګډون ګنجایش لري. ټاکل سوی د دغه هیواد د ولسمشري انتخاباتو دوهمه دوره د اپریل پر 21 نیټه ترسره سي. پیتر پروشینکو په یوې تلویزیوني وینا کې له رای ورکوونکو کوغشتي چې د دې ملاتړ وکړي. د خبرونو
اساسي رادیو په منځني سپد دولش پښنې وی په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې له طالبانو سره سبانۍ غونډه لغوه شوه او د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي
فعلا اولویت ما جرګې مشورتي صلح است و نشست چې قرار بود در قطر برگزار شوه فعلا لغوه.
د سیاسي چارو کتونکي نصرالله ستانکزی د قطر د غونډې په اړه وایي
کابل فکر کوي چې قطریان طالبان حمایت کوي او له هغوی سره د خواخوږي.
کونړیانې د ښځو او نجونو لپاره د سولې پر اهمیت ټینګار کوي.
په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري خويند، خو خپل خاندان له لاس اور کوي، مورګان خپل بچی له لاس اور کوي. زل مخالفینو ورونه غوښتنه کوم، جنگ خو زموږ دولت سره دی، له امریکا سره خونه دی.
په کندهار کې لاریون کوونکو هم د سولې ناره جګه کړي. او د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد څرګندونې لرو.
پام دې اراده غزمی تر اغلی یو سی ټول مشکلات به ان شاء الله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع شوی د تاسو هم ویني.
هر ګوایي له طالبانو سره د قطر سبانۍ غونډه لغوه شوه او اوس د سولې لپاره مشورتي لوی جرګې ته لومړی ټوپ ورکوو. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د قطر حکومت یو لستوی ته استولی وو چې دغه کسان د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي او دا د افغانانو ادارې ته سپکاوی وو چې له همدې عمله دا غونډه لغوه شوه. جمهور ریاست وایي چې د مشورتي لوی جرګې تدابیر نیول شوي او څه باندې یوه اونۍ وروسته به په کابل کې پرانستل شي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
افغان حکومت وایي د قطر ناستې له لغوه کېدو سره اوس د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یې لومړیتوب دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ لومړیتوب د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل دي او په قطر کې جوړېدونکې ناسته د اوس لپاره لغوه شوه.
خغلی مرتضوی دا هم وویل چې د افغان حکومت لوري د قطر پایتخت دوحې ته له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره د ورتلونکو پلاوي نوملړ په مقابل کې د قطر لوري یو بل لس وړاندې شو چې دا د سولې لپاره د افغانانو د ارادې سپکاوی وو. د نوموړي په خبره دا چمتو شوی نوملړ هر اړخیز وو چې د هیواد بېلابېلو قشرونو استازي پکې شامل وو. ټاکل شوی وه له قطر ناستې وروسته له طالبانو سره د سولې لپاره د خلکو د نظریاتو د اورېدو لپاره په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. خو اوس چې د قطر ناسته لغوه شوه، افغان حکومت ټینګار کوي چې په ټاکل شوې نیټه دې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. د سولې مشورتي لویه جرګې کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه جرګه به د راتلونکي څلور میاشتې په 9 نیټه جوړه او څلور ورځې به دوام وکړي چې د ټول هیواد په کچه به پکې 2,500 کسان برخه واخلي. له دې سره د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مرستیال ضیاء الحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه جرګې ته ټول تدابیر نیول شوي او په خپله ټاکل شوې نیټه به جوړ شي. ښاغلی امرخیل د دغه جرګې د ترنګوالي په اړه ډاټ ورکړ.
تدابیر نیولی دی او بل لاره چې اطمینان ورکوي د افغانستان ولسته هم سیاسینو ته چې جرګه د کوم کمپاین لپاره استفاده ترې نه کیږي، یوازینی یو کمپاین بدلته کیږي چې هغه د سولې کمپاین ده.
ضیاءالحق مرخیل وایي د دغې جرګې لپاره د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو او سیمو د علماو، ښځو، قومي مشرانو او ژورنالیستانو له ډلې استازي ټاکل شوي او د خلکو نظریات له طالبانو سره د سولې په تړاو به شریک کړي.
په خطر کې د سولې د خبرو له لغوه کېدو سره به د سولې روان بهیر اوس ټکنی نشي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصر الله ستانکزي نظر اخیستی.
اول خو متاسف سره چې یو فرصت موږ له لاسه ورکړ، زه فکر کوم چې سره له دې چې د سولې بهیر یو ساده بهیر نه ده، مغلقه مسله ده او ایجاب کوي چې ډېر باید په حوصلې سره چلند وشي. خو دقیقا قطر کې مذاکرات کولای شوی چې موږ یو مخکې کې اوس باید نوي تکتیک او نوي کارونې استفاده وشي ترڅو بیا ستشته ورسیږو. دقیقا د مذاکرات لاره کېدل د سولې خبرې تکنه کېدل کولای شي.
د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول ارګ په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د قطر حکومت دوی ته یو لست سپارلی و او دغه لست د افغانانو ارادې ته سپکاوی دی. ستاسو په باور د هیوادونو ترمنځ د روابطو په ارتباط دغه څه مفهوم لرلی شي په اعلامیه کې؟
دا د کړکېچن حالت نمایندګي کوي چې د قطر او د کابل په منځ کې وجود لري. په طبیعي ډول کابل فکر کوي چې قطریان طالبان حمایه کوي او هغوی سره د خواخوږي کوي، دا ټوله خبر له همدېژنې الهام اخلي. اما په څنګ کې د تمه توجه وکړو چې باید کابل خپل دغه اقدامات سره او په دغه اشارات سره غواړي خپل نیمګړتیاوې په بل چا باندې واچوي. اما په هر صورت د دې خبرې زارول د کابل او دوی ترمنځ مناسبات اخلالولی شي.
د افغانستان حکومت ویلي دي چې اوس د سولې مشورتي لوی جرګې ته لومړی توب ورکوي. آیا دغه جرګه د دغه چانس ځای نیولی شي چې ستاسو په وینا ځای شوی؟
زه فکر کوم نه. دا د لپاره چې اول د لوی جرګې لپاره یو اجماع وجود نه لري او له بلې خوا دغه جرګه یوازې د افغانستان د حکومت یو اړخ چې هغه ارګ ده دایروي.
د افغانستان دننه د ارګ او د اجرایه ریاست ترمنځ اختلافات، جمهور ریاست د ځینو کاندیدانو او د ارګ ترمنځ اختلافات او همدارس د ځینو سیاسي کسانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ اختلافات، آیا په مجموع کې د افغانستان په ډیر زیان نه دي د سولې په دې خبرو کې؟
کاملا دا د هغه د باورې څرګندونه ده چې په حقیقت کې ارګ رامنځته کړی ده او په یو ډول فربانه سیاستونو سره د افغانستان په افغانستان کې د سیاسیونو ترمنځ یو ډول بې اعتمادي رامنځته کړي.
نو که چېرته داسې وي چې مشکل په ارګ کې وي لکه څرنګه چې تاسو وایستئ، د حل لاره څه ده؟ ځکه په افغانستان کې داسې یو مرجع نشته چې هغوی بیا له طالبانو سره د خبرو صلاحیت او واک ولري.
په دې کې شک نشته چې یو طرف د قضیې باید د افغانستان دولت شي. زما عقیده دا ده چې ارګ باید له خپلو تېرو تېروتنو نه زده کړي او د بحران مدیریت کړي، اول په داخل د حکومت کې وروسته د هغه سیاسیونو ته باید اعتماد رامنځته کړي او کار کړی چې سیاسیون د ارګ شاته ودرېږي، طالبان په طبیعي ډول د ارګ منلو ته اړ کېږي.
دغه متفرق سیاسیون چې په افغانستان کې مطرح شوي دي، آیا ممکنه ده چې سره هم نظر شي او په یوه نظر شي؟
زه فکر کوم چې کچېرې یو مدیریت رامنځته شي ولې نه، یو محور رامنځته شي ولې نه، او دا بهترین محور خپله ارګ ده چې دا فضا رایجنه کړي اوس باید دا فضا بهتره باندې وشي.
له ښاغلي ستانکزي څخه په مننې ده وویل چې مشورتي لویه جرګه اغیزمنه نه ده. د دې جرګې ویان سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې لپاره تر اوسه د 1500 کسانو لست کابل ته رسیدلی او هلې ځلې روانې دي چې د حکومت دننه او له سیاستوالو سره د دې جرګې په برخه کې شته اختلافات هوار شي او په جرګه کې له 2500 تر 2200 کسان برخه واخلي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کونړ کې ښځې وایي په روانو جنګونو کې تر ټولو ډیر زیان دوی ته اوښتی. ښځو او نجونو ته نو شکیل لوري باید، ښځې او نجونې وایي چې شکیل لوري باید که طالبان دی او که حکومت د سولې خبري په خپل کې وکړي. لاسر آباد د سجرړو خبريال روحل انوري راپور لري.
په کونړ کې خويندې او میرمنې وای څلويخ کلنې جګړې تری ډیر خپلوان خستي او تر اوسه د جګړو په وجه خوشاله ورځ نه ده لیدلې. د بی بی فاطمه لیسې دوه تن زده کوونکې وایي
مثال مامین دی په دې جنگ کې چې د خويندې ډیر تکلیف لري ډیر رنجوري ځکه چې په جنگونو کې د زین خويندو پلرونه له لاس ورکړه زین چې دی ورونه له لاس ورکړه د کورنۍ نګ دی خپلوان له لاس ورکړه خونځو ته په ډاډه زړه نشتلې له کور په ډاډه زړه نشراته هر ورځ د غم په ټغر ناشته وي هر وخت سترګې سرې وي.
مثال یاد دی د سمی بی ټولګي د اکاونټ کې په روان جنگ کې خويندې او میندې ډېرې زوريږي ځکه چې خويندې خو خپل خاندان له لاسه ورکوي مورګان خپل بچی د لاسه ورکوي به سرفرسته کیږي یعنی بچی بيخي اطمینان شي څوک هم نه لري هر ورځ د غم په ټغر ناست یعنی د افغانستان کې داسې څوک نشته چې زله درد نه لیدلې.
میرمنی وای د جګړې دواړو خواو ته افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي او له وژل شو کسانو بې سرپرسته او بې څوک کورنۍ پاتې کیږي.
زمانم ساره دې په دې کې چې دې نه خو نه مند مو ډیر زیات یعنی دردی یعنی ځنه داس خو نه می چان تر دې چې خپل غوادي هم نه لیدلې خو د لاس ور کړی او ځنه زمونږ مشمن هم داس دې چې خپل پلاران له لاس ور کړل او یتیمان شول هم داس پات شول په میدان کې او مند مو هم داس پات شول.
دوی وای پردی افغانستان کې د سولې راوست تلو سره دومره دلچسپی نه لري نو باید چې وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې سره کینی او ستونزه د خبرو اترو للارې هوار کړي چې په هیواد کې سوله راتلل د ټولو افغانانو یوازینی ارمان دی.
نوم سلما ده د دم کلی اوسیدونکي ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي د یو بل خبرو ته احترام وکړي د یو بل نظرونه واوري او ښه لاره انتخاب کړي چې هغه سره موږ سوکاله او ارامه ژوند وکړی شو. زه له مخالفینو ورونو غوښتنه کوم ژوند خو زموږ د دولت سره دی له امریکا سره خو نه دی زموږ کونډي کېږي زموږ خویندې کونډي کېږي زموږ میندې بوري کېږي امریکایان خو نه بوري کېږي نه کونډي کېږي هغه خو نه ژړېږي ژړېږو موږ باید زموږ له دولت سره خبرې وکړي راشي زموږ له دولت سره کښېني زموږ دولت شکر اسلامي دولت دی امریکایان درد نه ویني درد خو موږ وینو زړونه خو زموږ فرهر کېږي.
په کونړ کې خويندې په داسې حال کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو او سولې راوستلو غوښتنه کوي چې کېدې شي د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شپږم دور خبرې پیل شي. داسې پریکړه هم شوې وه چې په قطر کې بین الافغاني خبرې هم وشي خو د نامعلومو لاملونو په وجه هغه خبرې وځنډېدې.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر کونړۍ نجونې او میرمنې ټینګار کوي چې طالبان او حکومت باید د سولې خبرو ته سره کښېني. بل لور ته په کندهار کې د پنجشنبې په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون ترسره شو. په دې لاریون کې چې د کندهار سلګونو اوسېدونکو برخه واخیسته برخوالو یې وویل چې د سولې د هڅو په وړاندې د خنډونه نه رامنځته کیږي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د پنځم به فورس د کندهار د شهیدانو تلولاري نبیات رحمت چای لوبغالی پوری د سولې د هڅو په ملاتړ یو ستر لاریون تر سره سو. لاریون د کندهار د سولې د ولایتي دفتر له لوري په لار اچول شوی وو او تنظیم کوونکو یې د جګړې لشکیل لورو د اوربند او تاوتریخوالي د پای تر رسیدو غوښتنه وکړه. د کندهار د سولې د ولایتي دفتر رئیس شیر احمد حکیار او دینی عالم محمد نسیم د نورو په استازیتوب وویل
تر باندې ځخ کوم چې نور جنگ ته بس وایس د خپل هیواد د معلولو وژو تژو کونډیانو او یتیمانو په خاطر د سولې د دې غږ ته لبیک کوایس او د سولې سره یو ځای سئ تر څو د جنګ غنې ته پای ته ورسیږي. دلته د نظام مشرتابه دې هم هغه کارونه وکړي چې سولې ته په راتګ کې پوره پوره اسانتیا پېښولی شي.
موږ پر ورونو هغو ورونو پر دغو ورونو پر دواړو ږغ کوو چې نور باید صلح وکړي. صلح خیر ده او قرآن ورته خیر ویلي دي د الله کلام ورته خیر ویلي دي.
په دې لاریون کې ځوانانو میرمنو قومي مشرانو او دیني عالمانو ګډون کړی وو. هغوی هم د سولې د روانو هڅو د ملاتړ ترڅنګ په دوحه کې کېدونکي بین الافغاني خبرو ته هیله مندي وښوده.
څنګه کته د غونډې څه دغه غوښتنه لرو چې طالبان ورونه وو حکومت ورونه باید سره کښېني خپل سولې دې راولي خپل سولې دې وکړي د هېڅ چا په خبرو پسې دې ګرځي نه د داخلو
د قطر غونډې چې باید موږ د افغانانو سوله راولي دغه مجنو یلو توجه د افغانان په ټوټه سره کېنی دغه مجنو یلو توجه
ولا ډیر ورته لمن چې قسم په داستر در خم تر وتلم ته ډیر ورته دغه
لارین تر کلو کوم نیته تدابیر لاندې تر سره سو پر محالې د کندهار مهم واټونه هم د ترافیکو پر مخ تدل سی وو د کندهار وسیدونکو داس محال د سولې د هڅو په ملاتړ لارین کوي چې د قطر غونډې ته د تلونکو پلاوی سفر هم د جنود لایلو لامل اجنډه ول سوې دی
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر راتلونکو دو اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې معلومې شي. د دغه کمیسیون منشي نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل د راتلونکې اونۍ تر پای به له کابله پرته د پاتې ولایتونو پایلې د اعلانولو لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون ته وسپاري. له دې سره ولسمشرۍ ماڼۍ تمه لري چې انتخاباتي کمیسیونونه ژر تر ژره د پاتې ولایتونو نتیجې اعلان کړي تر څو حکومت د ملي شورا اوومه دوره د نویو غړیو په ترکیب سره اعلان کړي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د نویو غړیو دوه سلسله دی وړاندې اعلان شوي او که حکومت وغواړي کولی شي د قانون پر اساس نوې ملي شورا پرانیزي. د دغه کمیسیون منشي محمد قاسم الیاسی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت د ټولو ولایتونو د پایلو اعلان ته په تمه دی دا پایلې ممکن تر دوه راتلونکو اونیو به وروستۍ شي. د ښاغلي الیاسی په خبره د کابل حوزې د ولسي جرګې انتخاباتو پر پایلو د شنبې له ورځې کار پیل شوی او ممکن تر دوه نورو اونیو وخت ونیسي.
فقط باقی مانده کورم انشالله شاید یک شنبه
ده کوچیانو حوزه پاته ده چه خواهی ده یک شنبه یا دو شنبه پاورز اروسته ایشی ده پکتیا هم پا خلاصی دو دی خواهی ده شنبه پاورز رواسته ولشی کندوز بغلان و میدان وردک پاتی اولایت ندی چه دراتون که اونه تر پایا با لکابل و زینو حوزو پرتا اروسته ایشی.
تمامه چې د افغانستان ولسمشر یوانی ممیاشت وړاندې یعنی د هوت په شپړسمه نیټه د ملي شورا ولسمه دوره د ولسي جرګې له نویو غړیو سره پرانیسي. خو د ټولو ولایتونو د پایلو د نه وروستۍ کېدو له امله افغانستان اوس مقننه قوه نه لري. د دغه هیواد د ولسي جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان میاشتې په وروستیو کې وشول او افغان حکومت په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادعا پر اساس د انتخاباتو قانون تعدیل کړ. د دغه قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني غړي ازل او ممنوع الخروج اعلان شول. د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني غړي په کمزوري مدیریت او له وظیفوي صلاحیتونو د ځان په ګټه اخیستنې تورن دي. اوس چې د انتخاباتو کمیسیونونو د نویو غړیو د کار لپاره نه یوه میاشت کېږي، نوی غړي هم تر دې دمه په میزان میاشت کې د انتخاباتو د وروستیو پایلو پر اعلان نه دي توانېدلي. له دې سره د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په تمه ده چې انتخاباتي کمیسیونونه د ټولو پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي تر څو حکومت د ملي شورا اوومه دوره په نوي جوړښت پرانیزي. د ولسمشر مرستیال وایل شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
شمار از ولایت ها نتایجش هنوز اعلان نشده.
د یو شمیر ولایتونو پایلې تر اوسه نه دی اعلان شوی. هیله من یو چې انتخاباتي کمیسیونونه ژر تر ژره پایلې اعلان کړي څو موږ وکړای شو نوی پارلمان له نوي جوړښت سره اعلان کړو.
له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو کله چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پاتې ولایتونو پایلې ورواستوي دوی به ژر اعلان کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نه دا هم غوښتي چې ژر تر ژره دې د پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په ارتباط موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې په غزنی ولایت کې کړې دي. د افغانستان په ختیځ کې د دینی عالمانو څرګندونې د جګړو په ارتباط لرو او یو شمېر نور مطالب هم لرو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د دغه هیواد په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د تورونو خپاره شوي راپور ګڼ غبرګونونه څرګند کړي دي. روسیه لومړی دا راپور رد کړ او اوس یې ادعا کړې ده چې د دوی د تورونو لپاره مولر د شواهدو په نشټوالي اقرار کړی. خاص څارنوال رابرټ مولر د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو تورونه څېړل. سفیولا سانکزی په دې اړه راپور لري.
موسکو په بیځایه توګه ادعا کړې چې رابرټ مولر منلی د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه شواهد نه دي پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه ویلي چې د مولر په راپور کې داسې دلایل نشته چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعا دې پرې ثابته شي. رابرټ مولر د امریکا متحده ایالاتونو د 2014 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو تورونه څیړل. د مولر څه باندې 400 مخیزه ایډټ شوی راپور پرون خپور شو او هغه موندنې تایید کړې چې د امریکا په انتخاباتو کې روسیې لاسوهنه کړې. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون وویل د مولر راپور ښیي چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کړې خو ټرمپ او ټیم یې لاس نه و ورسره ورکړی. د خاص څارنوال رابرټ مولر رپورټ دا څرګندوي چې د څیړنو نه ده ثابته کړې چې د ټرمپ د کمپاین غړیو د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له حکومت سره په لاس وهنه کې همغږي یا لاس یو کړی وي. د 2014 کال په انتخاباتو کې چې د روسیې د لاسوهنو له تورونو سره مل و، ډونالد ټرمپ ولسمشرۍ ته ورسېد. ولسمشر ټرمپ د رابرټ مولر د راپور تر خپرېدو وروسته خوښي وښوده او ویې ویل چې نه کوم سازش شوی و او نه هم چا د تحقیقاتو مخه نیولې وه.
ستاسو له پیغامونو
زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. وکیم د موږ یو غټه ستونزه را ده د زړه راډیو وړل پولې چارواکو ته مونږ را ستونزه ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکه لګېدلې ده روشن. هغه لږ مشکل دا لري کنه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي، دا یو غټه ستونزه ده. بل د مونږ ستونزه را ده چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و یعنی هسپتال و سرکوري هسپتال و هغه په بمونو ورات کی پښتنه کوي مونږ ته زر تر زر یو بالو اسپیټال جوړ کړی. بل د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی. د مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړی. بل د مونږ ستونزه دا ده چې الحمدلله اوس تمشت په بیرمل ولسوالۍ کې امنیت ښه دی.
زه محمد رحیم د کابل د چرخیله زندان څخه نړیکه نیولې وروره محترم مزمود الملفور چارواکو څخه درغه پوښتنه او دغه هیله ده چې دلته چې موږ په وازان راځي یا دلته چې موږ سیاسي راځي یا تجاري راځي یا خلک راځي هغه وروره ټول د ولایتو بندیان دي. دغه مشکل دغه مشکل سره مخ خدای دې وکړي چې دې چې د جتي پام وسی پاملرنه وسی وروره د ولایتو څخه موږ ته پنیاس په تنظیم میاسو چې حتی په پیل کې خلک ته یو پیغام یو څوک راځي پښتنه ته هغه بیا یو شی ورته راوړي. دا چې ډیر شان دي هغه شان دروازه باندې بیا نه راپریږدي او هغه فکر چې دلته اوس تاسو سره یې ګوري څنګه کې وایو کا پایله دا وروینده وړي یا د یو بل شهر وړي او په کتري شهر وړي مګر نو ټول دا خبره نه کوم مسلمانان په ځاګړي په دغه ځایو باندې دا شان دي ګرځول کیږي موږ نیم شان دلته نه راپریږدي وروره دلته بیا په چاندره باندې خرڅوي. نو خدای دې وکړي چې موږ دغه پیغام هم نشر کړي او دغه ته یو جدي پاملرنه وشي. وسلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې دا سړی او اوریدونکو پروګرام لرو. پری پروګرام کې هم ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او د افغانستان په ارتباط د جګړو په دګر کې دا راپور لرو چې د نورستان په نورو ګرام ولسوالۍ کې سخت جګړه شوې ده د طالبانو او پولیسو ترمنځ او الوتکو بمباري هم کړې ده. همدارس د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالص څرګندونې لرو چې په غزنی کې کړې دي او اشمنه یې کړې ده چې دغه ولایت په د دولت مخالفه وسلوالو له موجودیت پاک کړي. خو اوس ستاسو را رسیدلې سمسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سبحان الله نبیل ساپی له کونړه پر استول سمس کې دي کې افغان سیاسيون باید د سولې په پروسه کې تر هر څه اوربند ته لومړی توب ورکړي. فضل رحمان عزیزی له لوګر لیکي د قطر د غونډې د لغوه کېدو اصلي علت لوی پلاوی دی چې حکومت استاوه. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي چې ښه سوه چې د قطر غونډه لغوه شوه ځکه چې د قطر غونډه نتیجه نه ورکوي. بشیر حبیب زای د لوګر لازری ولسوالی لیکي ګمان نه کوم چې د قطر خبري نتیجه ورکړي ځکه چې څو ځله دا خبري وشوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ولس سوله غواړي طالبان حکومت باید دې ته جواب ورکړي. فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوبه پراسته ولې سمس کې لیکلی دی د سولې په خبرو کې تر هر څه مخکې اوربند مهم دی. عبید الله پراسته ولې سمس کې لیکلی دی که چیرته طالبان سوله غواړي باید اوربند اعلان کړي او حکومت هم باید اوربند ته لومړی ټوپ ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.15 خپرې شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې اتلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نورستان امنیه قمندان جنرال محمد صابر آریان نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په نورګرام ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په متقابلو نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د شغل آریان په خبره په وژل شوي طالبانو کې د دې ډلې یو شمېر قمندانان هم شامل دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب امنی قمندانی وی تیرش په طالبانو پر دو ولسوالی و بریدونه وکړل. د فاریاب د امنی قمندانی ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو بې پیلوټ الوتکه لیدلې. د کندهار د پنجوي ولسوال فضل محمد اسحاقزی ازادي راډیو ته وویل چې دا الوتکه تیر شپه د تخنیکی ستونزې له کبله د پنجوي ولسوالۍ د ریک په سیمه کې لیدلې ده. شغل اسحاقزی زیاتوي چې بهرنیو ځواکونو نن سهار بیرته د الوتکه له هوا وویشتل او له منځه یې یووړه. نقطو ځواکونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست ویلي چې هغه وروستۍ وسله چې د شمالي کوریا له خوا ازمایل شوې بالستیک توغندۍ نه و. پاتریک شانهان د پنځمه پرس خبريالانو ته ویل چې امریکایي ځواکونو په جنوبي کوریا کې خپل تیارسي حالت نه دی بدل کړی. هغه د شمالي کوریا له خوا د نوې ازمایل شوې وسلې په اړه نور جزئیات ورنکړل. ټاکل شوی د اوکراین د ولسمشر انتخاباتو د دوهمې دورې دوه نمایندان نن په یوې مناظرې کې ګډون وکړي. دغه مناظره چې د اوکراین په سیاسي تاریخ کې بېساري بلل کېږي، د اوکراینی هنرمند او کومیډین ولادیمیر زیلنسکی او اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو ترمنځ د کیف په یو سټډیوم کې ترسره کېږي. او د شمالي ایرلند په لندن ډیری ښار کې د تیر شپې تاوتریخوالي له کبله یو خبریاله وژل شوی ده.
پلانډو خبرونو کې مو واوریدل چې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د امنیتي چارواکو په وینا اتلس طالبان وشل شوي. تفصیل در هول انوري په راپور کې.
د نورستان امنیت قومندان جنرال محمد صابر آریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ په ګندله بوکسیمه کې پولیسو سره په جګړه او د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو بریدونو کې د څو مهمو قومندانانو په ګډون اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي.
سابقشان به نام جنت گلان کشته شده، مسئول نظامیشان به نام سلطان جان کشته شده. یکی از
هغوی د جنت گل په نوم د نورګرام پوخانه ولسوالی وژل شوی. سلطان جان نظامی مسئول فقیر او د ګجر په ګډون اتلس تنه وسلوال وژل شوی دي. خاغلی آرین زیتوی چې سیمه کې اوس هم بې پیلوټه او کشفی الوتکې الوتنی کوي او دوی خلکو ته ویلي چې په یادو ځایونو په ځانګړي ډول هغو ساحو ته له تګ څخه ډډه وکړي چیرته چې طالبانو باندې بریدونه شوي دي. قومندان وایي تر اوسه په یاد جګړه او په هوایي بریدونو کې ولسي وګړو او پولیسو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. تر دې دمه وسلوالو طالبانو د حکومتي مسؤلینو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په لویدیز نورستان کې په داسې حال کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وړي چې په ټول هیواد کې طالبانو د الفتح او حکومت د خالد په نوم په سرلنی عملیات اعلان کړي دي. ولس په جنگ کې لښکېلو اړخونو د عملیاتو د اعلانولو په ځای د اوربند د اعلان غوښتنه کړې ده.
بیا هم یو امنیتي موضوع راخلو. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد وایي غزنی په دولت مخالفه وسلوالو پاک کړم. اسدالله خالد غزنی ته په سفر تللی. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه یې پرته دا بیرنی ولی دی. دی وایي نه دا چې د دغه وسلوالو په وړاندې په پوځي عملیاتو یې لاس پورې کړی، بلکې تر دې مخکې د هغوی په وړاندې د ولایت په ډیری سیمو کې هوایي او ځمکني بریدونه دوام لري چې زیاته مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده. د پنځشنبه په ورځ غزنی ته د دفاع وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو وزیر مسعود اندراوی، په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په جنوب ختیځ زون کې د ناټو قمندان جنرال ایډمیرال او د 203 تندر کلوردو قمندان تورن جنرال دادان لونګ په غزنی کې د سرتاسري امنیت ټینګښت په موخه د یوې امنیتي جلسې په موخه راغلي وو. په دغه ناسته کې د غزنی محلي او نظامي چارواکو، د ولایتي شورا غړو، قومي مخورو او جنوب ولسي خلکو هم ګډون کړی وو. لا دغې ناستې څخه وروسته دفاع وزیر اسدالله خالد له خبریالانو سره په خبرو کې وویل، غزنی ته د ټولو ورپېښو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو په موخه دغه ولایت ته راغلي یو.
په همدې اراده غزنی ته راغلي یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سوی ده، تاسې هم وینئ.
هغه زیاته کړه، په پام کې لري چې د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې د دولت له لاسه وتلې د غزنی ټولې ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د غزنی له 300 څخه تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په غزنی کې د سولې شورا پخوانی رئیس او قومي مخور خلیل الله هوتک هم په دې باور دی چې د نظامی چارواکو دغه سفر به غزنی له خطر څخه وژغوري.
د دې راتګ دلته خلکو ته نوي امیدونه ورکوي. نوی امید دغه ده چې حتمان به په غزنی کې د نوي پروګرامونه د غزنی د امنیت په خاطر باندې تدبیر کوي او عملي کوي، به کوم خطر چې غزنی ته متوجه دغه بچ کیږي.
په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی هم غزنی ته د دغه حیات راتګ ګټه وربولي.
د دوی عملی کار دلته موږ د دوی تر راتګ له مخه وینو، ځکه چې موږ تاسو ټول شهیدان یو. په غزنی کې وضعیت دومره خراب شوی چې د هر شپه په قومندانۍ، په امنیتي ملي، په ریاست او دلته په ولایت باندې د حملې ویره وله.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی محلي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې افغان ګډو بهرنیو ځواکونو په دا وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې بریدونه زیات کړي او د زیاتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز کې د چارواکو لخوا افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو د دفع کولو او دغې ډلې ته د ماتې ورکولو په خاطر ستایل شوي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز دی والی مرستیال حشمت الله رحیمی ارزبیگی په جوړ شوی غونډه کې د خبرو پر مهال وویل، د امنیتي او دفاعي ځواکونو سرښندنې او میړانه د ستاینې وړ دي، ځکه دوی په پوره قوت او همغږۍ سره وتوانېدل چې د طالبانو بریدونه دفع کړي او د کندوز ښار څخه دفاع وکړي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وویل، د افغان وسلوال پوځ له افغانانو څخه تشکیل شوی دی او دا د ټولو ولس دنده ده چې په هر ډول شرایطو کې له خپلو ځواکونو سره همکاري وکړي. موږ د کندوز د ژغورنې په برخه کې د افغان ځواکونو ښه همغږي او قوي مدیریت څخه ستاینه کوو، ځکه دوی د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا وتنبول او زه د کندوز د ولسونو په استازیتوب له دوی څخه مننه کوم. له دې سره سم د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر وویل، وسلوالو طالبانو پلان درلود چې د کندوز ښار ته د دریم ځل لپاره سقوط ورکړي، خو د امنیتي ځواکونو سرښندنې د دې لامل شوې چې دغه ډله له ماتې سره مخ شي. د یادونې وړ ده چې په روانې اونۍ کې وسلوالو طالبانو پر کندوز ښار له شاوخوا پراخ بریدونه پیل کړي وو چې له کبله د افغان ګډو ځواکونو له جدي مقاومت سره مخ او پر شا وتنبول شول. او اوس مهال په کندوز ښار کې امنیتي وضعیت ښه دی او خلک پر خپلو ورځنیو فعالیتونو بوخت دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
وړاندې ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، د افغانستان د ختیځ زون د عالمانو څرګندونې لرو. د افغانستان د ختیځ زون دینی عالمان د خالد او الفتح په نامه د عملیاتو بندول غواړي. دغه دینی عالمان چې د پنځشنبې په ورځ د جلال آباد په ښار کې راټول شوي وو، په جنګ کې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د جنګ د دوام پر ځای دې سوله وکړي او اوربند اعلان کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
همیشه به هر چې اوسیدونکو د سولې په هڅو کې د جنګ جدي زیانونه لیدلې دي. د داعش د زورورو جنګونو وروسته طالبان د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې فعالیت لري. د دغه ولایت د مرکز اوسیدونکو د ژوند د سوکالۍ له نشتوالي ځوریږي. د جلال آباد د ښار دوه اوسیدونکو محمد طاهر او عبیدالله آزادي راډیو ته وویل
یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته تک د شپې نه کېږي، د ورځې نه کېږي. زه خپل ډرایور یم، رکشه چلوم. د اخونزاده صاحب نه پورته نه شو تللی.
جلال آباد ښار امنیت خو ډېر خراب ده، باید موږ سره حکومت همدردي وکړي په دې امنیت په باره کې.
دلته دینی عالمانو د سولې غږ پورته کړی دی. د افغانستان د ختیځ زون روحانیون د جلال آباد په ښار کې راټول شوي او د حکومت د خالد او د طالبانو د الفتح په نامه د عملیاتو ودرول غواړي. وای میړانه په جنگ او انسان وژنه کې نه، بلکې په سوله او د یو بل په منلو کې ده. دینی عالم مولوی محمد مطهر وایي
چا بچه هلاکیږي، چا بچه مړ کیږي په دې جنگ کې؟ ټول افغانان مري. څه شی مري؟ ټول افغانان مري. ګوره که اردو دی هم افغان دی، که پولیس دی بیچاره هم افغان دی، که عالم مري هم افغان دی، که غاړي څه شی دی هغه ورونه مري، هم افغانان دي ورونو.
دا په داسې حال کې ده چې که له یوې خوا په دغه هېواد کې د سولې هڅې زیاتې شوې، جنگ پکې هم زور اخیستی دی. روانه اونۍ کې طالبانو د الفتح په نامه پسرلنی عملیات اعلان کړل او حکومت پخوا تر دې د خالد په نامه عملیات اعلان کړي وو. د جنگ له تودېدو سره سره افغان حکومت 250 کسیز پلاوی وټاکه چې قطر ته لاړ او د طالبانو له استازیو سره وویني. یوازې د دغه ښار اوسیدونکي نه دي چې سوله غواړي، بلکې د افغانستان 1.5 میلیونه خلک د سولې په انتظار کې دي. د سولې د هڅو د زیاتېدو په درشل کې د خلکو تمه دا ده چې په ټوپکونو کې مرمۍ بندې او اوربن اعلان شي. وبه لیدل شي چې په اوربن کې د افغان حکومت مخکې کېږي او که طالبان. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومنې. ورځو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته غواړم په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپلو سیمو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او مشکلاتو په اړه رسولې دي او شکایتونه لري، ستونزې لري په خپلو سیمو کې. دا پیغامونه به په لومړي سر کې یو په بل پسې واورو، بیا به د دولت د یو مسؤل سره هم په دې اړه خبرې وکړو.
افغانستان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دلته ډېر سیلابونه سړي خلکو ته تاوانونه رسولي دي. دغه زموږ راک چې دی تر لوړو مقاماتو پورې ورسوه چې زموږ سره کومکونه وکړي. د خلکو په جریب سرې مځکې وړي دي، کورونه یې وړي دي، څاروي یې وړي دي، مالونه او درختې یې وړي دي.
سلام علیکم ورور محترمه، په نامه د ایت الله د بادغیس د ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلي ستا سره مخاطب یم وروره. دا مو مشکل دی، سیلابو زموږ منطقې ته ډېر سخت زیان رسولی. تقریبا دلته د 10 په شاوخوا کې موږ ذخیرې د اوبو په لجرو کې درلودې. د دې کال و دا بل کال چې موږ رسولو، دا په مکمله توګه سره د بین وتلی دی، هېڅ شی نشته او خامخا تقریبا دورې وهي. سر 10 کوره به هم دغسې خساره مند کړي یو او تاوان دې ډېر شدید رسولی. خامخا د چا مالونه وړ شوي دي، چا ته کور شیمه یې ورسوي، تاوان ډېر رسېدلی دی. نو موږ د مؤسساتو د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده، زموږ د ګرد کو موږ د لرې منطقه یو، موږ ته لاسرسی د چا نه دی سوی، څوک نه دی راغلی چې موږ ته راشي، زموږ خسارې وویني، زموږ اشلاغونه وویني، موږ تاوان
نوینه زموږ سره کومه کوم کاری وکي. السلام علیکم، زه رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالۍ د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا 100 کور زیات کم اوبو وړي دي، سیلاب وړي دي، زموږ باندې چې راغلي دي، زموږ حال او مال ټول شی رسول دي. حتی موږ د خپل د پښو څپلۍ مونږ یې سپېږي، زموږ کوچنیان اوبه وړي دي، زموږ بودگان پسونه نور وسایل ټول اوبه رسولي، خوراکي ټول شی اوبه رسولي دي. نو زموږ د غږ تر دغه دولت پورې ورسېږي.
زه د بادغیس ولایت د مرغاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر نمیږه موږ سیل ډېر خراب کړی دی، شپې پر موږ باندې سیل راغلی دی. موږ ته نه کورونه پاتې دي، نه مالونه پاتې دي، نه سکلان پاتې دي، نه کوچني. موږ دی دولت ته او انجینران ته زموږ دا خواهش دی چې موږ ته د جدي کومک راکړي.
السلام علیکم، زغل وخت خبره کوم. دلته په زابل ولایت کې د سیلابونو ډېرې کیسې پلې دي، ډېر کورونه وړي دي، ډېرې ځکې وړي دي. نو دلته بیا په هغه برابر بیا د حکومت خوا څخه مرستې راغلې زابل ولایت ته، خو متاسفانه چې مرستې ټولې خانانو ملکانو او مشرانو یوړلې، خوار او غریب ته هېڅ شی نه دي رسېدلې. طالبان د حج کردار پاتې دي، مګر مرستې ټولې مشرانو یوړلې.
السلام علیکم، ویره دا غیره بغنی استاد ډیر شو کړی دا سلام زپن خلک سره کومه کوي.